د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. اوري چې د ولسمشر دویم راستیال وی دولت دریز داده چې په قطر کې د سولې خبرې باید د قران او سنت پر بنسټ مخته ولاړ سي. دا هم اوري چې په نګرهار کې په لسګونو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سرتله مهم خبرونه سرته کې څه باندې څلويشت بندیان چې ډېرې امنیتي سرتیری دي په زابل ولایت کې د طالبانو لوی وزندانه راخوشي سول. لشته لږه 15 تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوی دي او آذربایجان او ارمنستان په نګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه کړه. د خبرونو تفصیل تباندې څلويشت بندیان چې ډېرې امنیتي سرتیری دي په زابل ولایت کې د طالبانو لوی وزندانه راخوشي سوی دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې دغه درې څلويشت کسان تیر شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په نتیجه کې له زندانه آزاد شول. په ویلامې کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دقیق څومره شمېر ملکي او څو تنه سرتیری دي، خو دا ویلي چې د څلورو ملکانو په ګډون شل تنه آزاد شوي کسان قلات ښار ته لېږل شوي او پاته نور د زابل په نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای. تر اوسه په دې اړه هم معلومات نشته چې دغه کسان څومره وخت د طالبانو په بند کې ول. په دې اړه نور جزئیات وروسته راځي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د هند او پاکستان ونډه مهمه وبلله. ښاغلی عبدالله نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې.
په دې شک نه لرو چې د افغانستان پکې دوی بیا بیا منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
ښاغلی عبدالله هند ته په 15 ورځني سفر کې هڅه کړې چې د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هغه وات ملاتړ جلب کړي. نوموړي تر دې سفر د مخه د ورته هدف لپاره پاکستان ته هم 3 ورځني سفر درلود. د افغان چارواکو په خبره دوه هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکاري ژمنه ورکړې ده. لشته لږه 15 تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې د په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالۍ کې وژل شول.
پر یو مسافر روڼونکي موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاودي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال ووژل شول او 9 نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. اخوا د هرات کندهار ترمنځ لارې کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې لشته لږه دوه کسان ووژل. د هرات چارواکي وایي د پېښې تېر شپه ناوخته د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې سوه. د هرات د عامه روغتیا رئیس محمد شفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یوولس نور ملکیان ټپیان شوي دي. آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. دا اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې
د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین، د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدراعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي.
د لاوروف خبره د اوربند به د زندانیانو او هم د هغو کسانو مړو ته د انتقال لاره هواره کړي چې په تیرو دوو اونیو کې په ناګورنو قرباخ سیمه کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباخ په دې وروستیو جګړو کې سلګونه سرتیری او یو نامعلوم شمیر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان وکړ. تمه ده د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یوه غونډه د شنبې پر ورځ په سپینه ماڼۍ او بله د اکتوبر پر 12 په فلوریدا ایالت کې ترسره شي. له هغه وخت چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د ولسمشر ترامپ د کورونا وایروس ازموینه مثبت اعلان شوه، نوموړي خپل انتخاباتي غونډې نه دي کړې. ولسمشر ترامپ درې ورځې په روغتون کې تېرې کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشري ټاکنو ته تر څلورو اونیو لږ وخت پاتې دی. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه. د لوبې په قطر کې د 2022 نړیوالو پایلو په رسیدو ته د رسیدو لپاره تر سره شوه. په بلې لوبې کې کولمبیا 3-0 په مقابل کې وینزویلا ته ماته ورکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نن شنبه ده د تلیا میزان 9 د اکتوبر 10. د ولسمشر د دویم راستیال لدی څرګندونه مو خبرو چې وای د دولت دریز داده په خطر کې د سولې خبري باید د قران او سنت پر بنسټ مختول اړ سي.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشوار مشدی اونا بود شنه خودی میکنه.
پنگرهار کې پلازګنو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله او د سولې غوښتنه وکړه.
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبان او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي.
ګڼ افغانان په امریکا کې د استوګنې د اسنادو ترلاسه کولو په هیله د لاټري فورمې ډکوي.
دې په خاطر سبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، ملا، امی هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
بعضی ټیم غږ را باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خب مکمل ښه صحیح یم.
په نړیوال موضوع ته کوي چې په امریکا کې په دایښ پورې دوه تړلو کسان ویلي چې بې ګنا دي. دوی د څلور امریکایي برمتسویو په وجنه تورن دي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ څلور بجې او اووه دقیقې سوې. د ولسمشر دویم مرستیال وی د دولت دریز دا دی چې په قطر کې د سولې خبرې باید د قرآن او سنت پر بنسټ مخته ولاړې سي. مخکې تر دې طالبانو پر دې ټینګار کوي چې د سولې د خبرو اساس باید د امریکا سره سوې موافقه وي. سرور دانش وی د خبرو پر کړنلار د طالبانو خوا پر ځینو اختلافي مواردو ټینګار د مذاکرو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. دیو نادر او نور تفصیل.
د سولې د خبرو پر کړنلار د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د اختلافاتو په غزیدو سره اوس افغان حکومت وایي چې د خبرو بنسټ باید قرآن او سنت وي. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش وایي د سولې برخه کې دولت تل عمل کړی خو طالبانو بیا پلمې لټولې دي. ښاغلی دانش د شنبه په ورځ په لوی سرنوالۍ کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا د اوربند نه منل د دغې ډلې لخوا د جګړې او تاوتریخوالي زیاتوالی او د سولې د بین الافغاني خبر پر کړنلار کې پر زینو اختلافي مواردو ټینګار د افغانستان دولت ته یو خو موقف ورکړی دی. د ولسمشر دوهم رستیال ټینګار وکړ چې د طالبانو برعکس د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو بنسټ باید قرآن او سنت وي.
نن د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه د هر څه بنسټ وي. په داسې حال کې چې د افغان پلاوی له لوري وړاندیز شوی چې د ټولو خبرو بنسټ د قرآن او سنت وي. طالبان نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره له خپل شعار شریعت څخه هم مخ اړوي.
په ورته وخت کې د افغان پلاوی مشر معصوم ستانکزي هم په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي هیله مند دی چې د سولې مذاکرات د قرآن او سنت په رڼا کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ مطلوبه پایله ولري. ښاغلی ستانکزي ویلي د جګړې او د سولې ټینګښت پر وړاندې د خلکو صبر ته درناوی کوي خو طالبان دا شان څرګندونې پلمه لټول یادوي. دا ډله غواړي چې د بین الافغاني خبرو بنسټ د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه او حنفي فقه وي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې افغان دولت غواړي د امریکا او طالبان ترمنځ شوې هوکړه بې اعتبار کړي. قطر کې د خبرو لسورزنی ځند وروسته د افغان حکومت د مرکچی پلاو یو شمیر غړي بیا وایي ممکن نن د دواړو لورو تماس ډلې ناسته ولري. خو د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د ناستې اټکل نه دی شوی. د نشنن په لوی سرنوالۍ کې ناستې ته په خبرو کې په هغو خلکو چې د افغانستان دولت او طالبانو قضایي نظام سره پرتله کوي هم انتقاد وکړ. هغه وویل ویل د افغانستان قضایي بنسټونو کې هیڅوک له طالبانو سره د اړیکې درلودو په تور نه دی مجازات شوی، خو په خبره یې طالبانو دولتي کارکوونکي له دولت سره د کار کولو له امله صحرایي محکمه کړې دي. طالبانو تر اوسه د ښاغلي دانش د دې خبرو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو تیر کې یې وار په وار ویلي چې د دولت کارکوونکي د نظامي موخو لپاره کارول کیږي.
ومردل چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مجاز پکوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو بحثونو نږدې یوه میاشت کېږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده سوې. په ننګرهار کې لسګونو دیني عالمانو، مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په سیمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. دوی په خپل دې کار سره د افغانستان د جګړې پر دوړو لوریو غږ وکړ چې ژر دې د وینې بهیدنې لړۍ ودروي او د سولې پر لوري د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. سهار ګل امیرزای راپور لري.
له جنگ استړو لسګونو کسانو په جلال آباد کې لومړی د قران مجید ختم وکړ او بیا د جنگ په نوم تابوت پر اوږه کړ او خاورو ته وسپاره. د دغه مراسمو یو تن ګډونوال مولوی حبیب الله جلال آبادی وویل
چې دغه مخامخ تابوت ته تاسو ګورئ، دا د ناوړی، دا د هغه لوی ظلم او استبداد تابوت دی چې نن موږ د دې جنازه را وباسو او د جنگ د اهتمام او جنگ د خاتمې لپاره دعا کوو او دې لپاره د قران عظیم شان د ختم مونږ اهتمام کړی دی.
په دغه مراسمو کې و بل تن ګډونوال عبدالرازق همدرد ولسونو ته خبرداري ورکړ او زیاته کړه چې خلک د جنگ پر ضد وخل نشي، نو هر ورځ به مو د مشرانو او ځوانانو جنازې پورته کیږي.
دا فقط یو تصویر نه دی چې تاسو په وړاندې لګیدل دی، دا یو پیغام دی او دا هغه چاته د خطر زنګ دی چې څوک لګی دی بیا هم ټوپک سالار تکوي کوي، بیا هم لګی دی جنگ ته دوام ورکوي او خپل موقف پکې ګوري.
دوی په داسې حال کې خاورو ته د جنگ تابوت د سپارلو مراسم تر سره کړل چې تیره اونۍ په همدې ورځ د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې په یو موټر امبریت کې شپاړس تنه ووژل شول او تر څلوېښت نورې ټپیان شول. که څه هم د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کار د وسلوالو طالبانو بولي، کوم چې وسلوالو طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې د جنگ تابوت د ښخولو مراسمو کې راټولو شوو کسانو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر مرکچی پلاو غږ وکړ چې رښتینې سولې ته د رسیدو لپاره دی یو تر بله د شرطونو له خودلو تیر شي او صلاح دی وکړي. دوی په دې اړه یو پریکړه دی هم خپور کړ چې پکې راغلي
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبانو او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربن اعلان کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. موږ افغانان د ورستیو دوه لسیزو په لاسته راوړنو، دیموکراتیکو ارزښتونو او د انساني حقوقو په ساتنه ټینګار کوو. له دولت او طالبانو غواړو چې د مذاکراتو پرې په قدردانۍ ولري، جنگ بس کړي او په آرامه فضا کې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې له یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مرکچی پلاوي په خبرو بوخت دي او له بل پلوه په نږدې ټول هیواد کې خو په ځانګړي ډول د هیواد ختیځ حوزه کې وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې افغانان وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا د اقامې لپاره د لټري فورمې ډکوي. امریکا تر درې کلن ځنډ وروسته یو ور بیا بهرنیو اتباعو ته د اقامې د ورکړې اعلان کړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
امریکا په 2022 کال کې لګند شمیر هیوادونو څخه 55,000 کسانو ته اقامه ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په مده ویلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې په دې پروسه کې افغانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ځلې پاکستان، هند، چین، بنگلاديش، نیپال او یو شمیر نور هیوادونه نشي کولای چې په دې پروسه کې برخه ولري. خو آیا افغانان په دې پروسه کې برخه اخلي او که یې اخلي ولې؟ د کابل ښار دوه تن اوسیدونکي محمد جواد او محمد آصف.
دې پروسې ته د دې په خاطر ثبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، مولا، امی، هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي. په همدې خاطر باندې ما وغوښتل چې زه لاړ شم او خدای وکړي په دغه چانس کې زما نوم راوځي او په امریکا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړم.
د امریکا گرین کارت ته په دې خاطر باندې اپلای کوم ځکه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خانه ده یو دلته زموږ ژوند امن نه دی سیف نه دی د سولې پر پروسه باندې هم باور او اعتماد کاملا لمنځه تللی دی د غډيري ځوانان هم دې ته خوشاله دي چې لاړ شي امریکا ته د همدې گرین کارت لاري
د امریکا د قوانینو پر بنسټ په دې کې ډیر چانس هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې تر 50 زره کم کسان امریکا ته تللی وي د لاټري ویزو ته نوملیکنه د اکتوبر په منیټه پیل شوې او د نومبر تر 10 به روانوي د غوښتنلیک ورکوونکي باید پاسپورت ولري او په نورو شرایطو کې ویل شوی چې باید له 12 ټولګي څخه فارغ وي او د کار د کلنه تجربه هم ولري د دې پروسې لپاره نوملیکنه وړي او په انلاین بڼه کې خو په کابل کې د هوایی خدمتونو ځینې شرکتونه دغه نوملیکنه د بسو په مقابل کې کوي کته هم په دغه شخصي شرکتونو کې نوملیکنه سر له سبا پیلېږي خو له درې ورځو وړاندې خلکو ورته خپل اسنادونه چمتو کړي دي په کابل کې د هوایی خدمتونو یو شرکت مسؤل تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروسه درې ورځې کېږي چې پیل شوې ده او خلک موږ ته له درې ورځو راهیسې خپل اسناد راوړي خو موږ سبا ته د دې پروسې رسمي نوملیکنه پیلوو
ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې دغه پروګرام له هغه وروسته وځنډوه چې ازبکستاني په نیویارک په یو برید کې 8 تنه ووژل دغه کس د همدغې لاټرۍ لارې امریکا ته تللی و ټرمپ د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه کړې وه چې د قرکشي پر ځای دې داسې یو سیستم جوړ کړي چې د وړتیا له مخې خلک امریکا ته وغوښتل شي د 2022 کال د لاټري ویزې ګټونکو ته به د همدغه کال د سپتمبر تر 10 پورې ویزې ورکول کیږي د امریکا له لوري د اقامې ورکړې پروسه کې دا ځل د افریقا آسیا اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو خلک د نوملیکنې لپاره برخه اخیستلی شي دغه پروسه له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې روانه ده او هر کال لسګونه زره خلک پرې امریکا ته ځي خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 14 دقیقې دي د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده دغه هر کال دغه ورځ د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دې ناروغۍ د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان 15 اوسیدونکي د دې ناروغۍ په بیلابیلو ډولونو اخته دي خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته پر رواني ناروغي وخته په لزګونو کسان ورزي
ما جوړ تیار سندون نمبر سلف ماستم
د دغه ناروغانو پاند هیڅ نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي خو د ډاکټرانو له نظره د دغه کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او څارنې ته اړتیا لري یو ناروغ وای زه خیم مرمن او یو لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم
زه نشد نمیده خوستم یره کم وخت او داسې مریض نه یم چې زه وایم چې راز زیات مریض یم خو بعضې ټیم غږ را باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خب مکمل ښه صحیح یم
د ملي او تخصصي روغتون د رواني ناروغیو د څانګې مسؤل ډاکټر محمد شفیع عظیم وایي ځینې ناروغان پر خپل وضعیت پوهیږي چې ناروغان دي خو ځینې نور بیا له خپل وضعیت نه خبر نه دي له دې امله دا شان ناروغان ډېرې څارنې ته اړتیا لري ښاغلی عظیم وایي په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره 30 بستره د ښځینهو لپاره 30 او د ناروغو ماشومانو او د کویت 19 هغو لپاره 40 بستره ځانګړي شوي دي د ده په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورځي خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتیږي
حتی اوسط بستری ما در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگه ما یک مریض برای یک
زمونږ په روغتون کې ناروغان په اوسط ډول له 13 ورځو نه تر 15 ورځو پورې بستریږي که موږ یو ناروغ یوه یا یوه نیمه میاشت پر بستر پریږدو واضح ده چې نورو ناروغانو ته د خدمت په رسولو کې ستونزې پیښیږي داسې ناروغان هم شته چې پلار یې ژاړي او وایي زوی یې په چاقو وهلی یم
د ډاکټر عظیم په خبره کوم ناروغان چې دوی ته راځي ډیری ښځې وي خو د ټولنیزو حساسیتونو له امله ښځینه ناروغانې د نارینه ناروغانو په پرتله ډېرې لږې بستر کیږي په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتیایي خدمتونو رسول څنګه دي په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د څانګې مسؤل ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حتی شوی په هغه کلینیکونو کې چې په لری سیمو کې پراته دي ډاکټران باید وروزل شي. رواني درمل او سلاکاران باید پکې وي او کورونه ته نږدې خلکو ته درمل او سلا مشورې ورکړل شي ترڅو ناروغي ډیره نشي او بستر ته اړتیا ونه مومي. خو که بیا هم اړتیا ولیدل شي موږ په ولایتي روغتونونو کې د رواني روغتیا یونټونه لرو.
خاغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخه په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه جدي دي او نشي کولای چې خپل ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤول وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه وررسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دغه ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
پدې خبرونه کې دا راپور هم وری چې د اکتوبر 10 د مهاجر الوتونکو لورځ سره هم برابر ده. بل دا چې په ارزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانیو په ارزښت د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شو چې نږدې 30 دوکانونه هم لري. خو اوس یو بهرنی مسله راخلو. د اسلامي دولت یا داعش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعتراف ډډه وکړه. برېټانیا د دغو دوو تنو تابعیت فسخه کړې او اجازه یې ورکړې چې کی محاکمه سی. تفصیل لیسمت سروانه.
د اسلامي دولت یا داعش دو سخت دریزو چې د څلورو امریکایانو د وژلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او 22 کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لوري د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو ځکه چې د دوی لهجه برتانیایي وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، ستیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکي پیټر کسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی دغه راز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د سیسی هم شامل وي. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنگټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. برتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمری قید وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو حقیقت صد او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه د زین اوردون کیسې مسونه راغلي دي. د هلمند له ندلینا خان محمد اسلامي لیکلي د هل په دی ولایت کې جنگونو زور اخیستې دي. طالبانو دلته زیات سیمې نیولې او زیات پلونه او سړکونه خراب کړي دي. اسمت الله افغانیار لیکي ټول افغانانو سترګې د وهې خبرو ته نیولې دي. هو خبری ورور مختدزی جرد دوار خواوی رسمی بین الافغانی خبری پیل کری. تازه خان سانسور و ننگرهار نا پخبل سیمیس کلی کلی پا پوهنی ریاست که اداری پاساد روانده خولایتی اداره پا دیاره بیغاوری کبی. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی طالبہ چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهاد کې دی واشه ته زور ورکړي نو غواړي څه ورشي. 40 میلیونه افغان وګړي درڅخه د سولې په تمه او د وربند غوښتنه کوي خي چې قتل عام بند کړه وطن ما کندواله کوه واشه ته او دهشت مکه خو ته د پردیو ډول ته د پوینا چې تانه چولې دي. او عبدالنافع افغان په خپل سمیس کې لیکلی په شارونه کې د کورونا د بیري خلک ماسکونه نه کاروي په عام غونډو کې تدابیر نه نیول کیږي یوازې د ماشومانو ښوونځي بندې. نن د اکتوبر لسمه د مهاجر الوتونکو له ورځې سره برابر ده. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د مهاجر الوتونکو د خوندیتوب لپاره ګڼې ساحې ځانګړې سوې دي. تفصیل له خان محمد سینا.
د کابل ښار قولي اشمت خان د مهاجر الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي، خو د دغه سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي دغه ځای اوس پخوانی رنګ او خوند نه لري او د الوتونکو شمېر پکې لږ شوی دی. د قول حشمت خان د سیمې یو سپینګیری محمد نبی آزادی راډیو ته وویل
دې قول کې د جدې په اخر کې اوبه راځي او د بیل بیل مرغان راځي، د بتي ورسره تللی بتي په دا ځای کښېنستلی بیا ځای خان ښکارولې بیا خوړلې تبندې خوړلې یا بیا بل چا ته تحفې په رقم ورکولې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو وختونو کې 160 ډوله الوتونکي د افغانستان له لارې تیرېدل، خو په 2013 میلادي کال کې له 110 نه تر 120 پورې ډول ډول الوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي. قاز او لګلګ له مشهورو او مهمو الوتونکو څخه دي چې افغانستان ته به راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به یې اعلان کړي. د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوي دي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو لپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروي کړي دي، مطالعه کړي دي او هغه رسمن د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولای شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناهګاه جوړ کړو.
د وای بدخشان، تخار، بامیان، کندوز، فرا، کندهار، نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د الوتونکو لپاره پکې خوندي ساحې اعلان شوی او په یو لس نورو ولایتونو کې د خوندي ساحو د جوړولو تخنیکی پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي. دغه اداره د مهاجر الوتونکو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان وایي اوس افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ د پخوا په نسبت لږ شوی دی. د دغو کارپوهانو له ډلې ولی مدقق ځینو هغو لاملونو ته اشاره کوي چې افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ کم کړی دی.
طبیعي دلایل دا دي چې موږ په تیرو کلو کې ډېرې شدیدې وچکالۍ درلودې، د اوبو مقدار کم شو، هغه ساحې وچې شولې او بل د دې په څنګ کې خپله د انسانانو په لاس باندې د دې مرغانو د پناهګاهو تخریب لکه د ځنګلو قطع کول، لکه بې ځایه کښتوکار په هره ساحه کې خصوصا د للمي زراعت باعث د دې وګرځېده چې موږ دغه تعداد د مرغانو یا کم کړو یا هم د له منځه لاړ شي.
ښاغلی مدقق د حکومت تر څنګ د مهاجرو الوتونکو د ستونزو په مخنیوي کې د خلکو مرسته هم مهمه ګڼي او وایي مخکې له دې چې حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي غوره ده چې خلک دغه میدان ته راودانګي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په روزګان کې په لسګونو جګړه ځپلو ښځو ته د کار زمینه برابره سوه. په دې ولایت کې د څه باندې 22 میلیون افغانیو په ارزښت د ښځو د تجارتي مرکز د بنسټ ډبره کښېښول سوه. شریف الله شرافت راپور لري.
پورزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانۍ په ارزښت ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ ډبره د شنبې په ورځ کښېښودل سوه. ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترینکوټ ښار په دوهمه ناحیه کې جوړیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یادې پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې د 30 باب دوکانونو تر څنګ یو باب مسجد او یو شمیر نورې برخې هم شاملې دي چې مالي لګښت یې د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي.
دلته جګړو زرګونو ښځې کونډې او سرتورې کړې او ماشومان یې یوه ګوله ډوډۍ ته اړتیا لري، نو دې مارکیټ کې به لسګونه بې سرفراسته ښځو ته د سوداګرۍ زمینه برابره سي.
هغه وایي د دې پروژې تر رغولو وروسته به لسګونه جګړه ځپلو مېرمنو ته په دغه ولایت کې د کار زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې مېرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول. په ورته وخت کې د ولایتي شورا استازي او مېرمنې بیا د دغه مرکز د پرانیستلو څخه د هرکلي تر څنګ په پروژه کې د فساد پر مخنیوي هم ټینګار کوي. د ولایتي شورا معاون محمد کریم کریمي او د ښځو د شبکې مشري استاد مختاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې نگاه مانی مننه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریان خوندې مندې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کوی سي او ډېر امنیت او ځای دی،
ځکه چې موږ ډېره بېوزله خوندې لرو. هغه کولی سي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي، او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري. دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي، هم د دې د کار زمینه برابریږي. بیا هم زه د دې څخه مننه کوم چې د ښځو په برخه کې دی دغه ګام واخیستل.
پاترینکوټ کې د ښځو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه مېرمنې بې سرپرسته سوي دي، چې اوس یې زیات شمېر مېرمنې د بیکاري او ټیټ اقتصاد له امله فقر ته اړ سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
درې څلوېښت تنه بندیان چې ډېری یې امنیتي سرتېري دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سوي دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا زندان تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مات سوی دی. هغه وایي د څلورو ملکیانو په ګډون شل تنه آزاد سوي کسان قلات ښار ته لېږل سوي او پاتې نور د زابل په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سول. ښاغلی احمدزي په دې اړه چې دغه کسان څه وخت او چیرې نیول سوي نور جزئیات ورنه کړل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لشته لږه پنځه تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې دغه کسان نن په ګرشک ولسوالۍ کې وژل سوي دي او وایي په دې ماین چاودنه کې نه نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه سوې، خو د ځینو توغندوی بریدونو د راپورونو راورسته داسې خطر شته چې شایي د اوربند بیرته مات سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان کړی. تمه ده د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یوه غونډه د شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ او بلې د اکتوبر پر 12 په فلوریدا ایالت کې ترسره سي. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپیس خاوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د خزینه فوټبال غوره لیگ پر روانو سیالیو کې د غور فوټبال لوبډله نیمه پای لوبې ته ووتله. د غور د ورزشي ادارې امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل چې د غور خزینه فوټبال لوبډله نن شنبه د اکتوبر په 10 د بلخ خزینه فوټبال لوبډلې ته د ماتې په ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ووتله. د افغانستان فوټبال غوره لیگ د ګروپي سیالیو په دوام نن سهار بلخ او غور لوبډلې سره مخامخ شوې چې 1-0 د غور لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. غور ته یوازینی ګول ریحانه ایوبی د لوبې په وروستیو شیبو کې ووهه او په دې سره یې خپل لوبډله څلور غوره لوبډلو ته ورسوله. د ښځو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15 پای ته رسیږي. د زونونو په کچه د غازی امان الله خان د کرکټ سیالۍ نن شنبه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ د اکتوبر په 10 پیل شوې چې د رواني میاشتې تر 23 نیټې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې یادې لوبې د 5 زونونو ترمنځ ترسره کیږي. بند امیر، مسینک، سپین غر، بوست او امو هغه لوبډلې دي چې په دغو لوبو کې لوبېږي. ښاغلی هوتک وایي د یادو لوبو هدف د کرکټ وده او د غوره څیرو موندل دي او ټاکل شوي چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو په لړ کې نن ماښام 6:30 بجې چینای سوپر کینګ له بنګلور سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. تېره ورځ بیا د ډیلی کپیټلز او راجستان رایلز ترمنځ لوبه وشوه چې ډیلی کپیټلز د تو لوبغاړو په سوځېدو راجستان رایلز ته 130 هدف وټاکه، خو ډیلی کپیټلز ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي او دغه لوبه 6:30 په توپیر ډیلی کپیټلز وګټله. په ترسره شویو لوبو کې ډیلی لومړی، ممبئی انډینز دویم او حیدرآباد دریم ځای لري.
اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې د کندهار باغ لرونکي د ممیزو د تولید لپاره د ممیز خونو یا کشمش خانو غوښتنه کوي. دوی وایي د کشمش خانو کمی د دې سبب سوی چې یوه اندازه انګور یې ضایع سي. صادق رښتینی راپور لري.
د سیف لاکا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه هوار کړي. سیف لاکا وایي که کشمش خانه درلودلی نو انګور به یې د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې زړولي وای او د ټول عمر مشکل به یې حل سوی وای. انگور هغه پنجبایو ولسوالۍ ته په زرنجانو کې وړي هلته مناوي جوړي په واسه نه دفره یا د دې پر میدانو واري. د کندهار ښار جنوبي دسته پرته د پنجبایي ولسوالۍ د شو انګورو له پلوه شهرت لري. دغه ولسوالۍ چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و پکښې د لسکونو باغدارانو کشمش خانې تخریب سوې. د دغه ولسوالۍ هغه باغداران چې د کشمش خانو د جوړولو وس او توان نه لري د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره له ځمکې او وطني منابعو څخه کار اخلي. هغه څه چې د دوی د انګورو د ضایع کېدو او د ممیزو د تولید د کمېدو سبب کېږي.
سر خلاص د کمشخانی ګرد په ټاک ټوکی نه ریدی یو سره امید دا غړی خوش کړ او دا مسلمانان د کمشخانی جوړ شو. دا کمشخانه د ګور نه ریدی د نس و زغ دی د درنجان د کی ورور وړي او د اندوار د وطن پای چوریا ته معنا فاصله کړی. دا کمشخانی انګور له تزوري انو بار سړک تی دغه دغلا ایم کی جبلم کی
مناوی په وطنی لحاظ د لرګو او خاشو څخه هر کال د انګورو د وچېدو لپاره لنډمهاله جوړیږي چې د باغدارانو په وینا ډېر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت یې ښه نه دی. کشمش خانې بیا خاص په خیاو خټینې خونې چې انګور د وچېدو لپاره پکښې په لرګوی زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمشو بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایي ژړی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمش خانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې 910 کشمش خانې جوړې کړي چې تر یوه بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
سږکال حاصلاتو ته انشاءالله زموږ 50% ساختمان نه چې دي دا به آماده وي چې په دې کې 910 به صرف کشمش خانې دي. دا صرف موږ په دغه دوه میاشتو کې جوړو او مخکې موږ کشمش خانې جوړې کړې په تیرو کلونو کې نورو همکارو موساتو هم موږ سره په دغه برخه کې کومک کړی دی. واقعي ضرورتونه ډېر دي. موږ ورپسې سو چې دغه تشه چې دغه ډکه کړو انشاءالله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمون په کندهار کې تاسو ته اطمینان درکوم چې بزګر به پاتې نشي چې هغه ته موږ کشمش خانه جوړ نه کړو.
د کرنې رئیس شش کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لک میټریک ټنه یادوي چې په وینا یې له دوو یا درو برخو څخه به د 40-50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید سي. د نوموړي په خبره د تولید سو کشمشو ډېره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت څه دی خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په ولس چرکې د وکیلانو غیر حاضري کوم نوی بحث نه دی، خو ډیر کله د دې وکیلانو پر وړاندې د اداري پلاو چوپتیا ګرمه موضوع ده. د ولس چرګې له داخله سرچینې وایي چې نږدې 6 وکیلان په دایمي ډول غیر حاضر دي، خو د ولس چرګې اداري پلاوی د غړیو پر وړاندې د نږدې 2 کلونو په تیرېدو سره هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د ولس چرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره په ولس چرګې د دایمي غیر حاضرو وکیلانو په اړه خبرې اترې کوو. دا به هم ترې وپوښتو چې ولې اداري پلاوی د دې کسانو پر وړاندې چوپ دی. د ولس جرګې لومړی نائب ښاغلی مرزا محمد کټوازی خراغلاس ازادي راډیو ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ولس جرګې د وکیلانو غیر حاضري یوه دایمي مسله ده. ډېر کله پرې بحث هم شوی دی، ډېر کله مجلس کې هم دغه موضوع یاده شوې، اما بیرته پټه پاتې شوې. خو لومړیو کې غواړم پوه شم څومره دایمي غیر حاضران لري.
غواړم اول معاون د ولسي جرګې په صفت او هر هغه څه چې حقیقت وي د خپل ولس غوږ ته ورسوم. موږ حیات اداري تیره ورځ هم په دې هکله باندې جلسه لرله او ومو ویل چې د غیر حاضري مسله باید حل وي، اما متاسفانه وخت چې دغه دوره ولسمه دوره د ولسي جرګې په صفت د اول معاون د ولسي جرګې وظیفه اجرا کوم، نو په دې وخت کې څنګه چې د موږ انتخابات خلاصیږي او هغه راځي د کرونا مسله راځي، نو په لحاظ د کرونا په مسله کې بعضې وکیل صاحبان د موږ په واقعیت سره مریضان هم سول او په سر د هغه هم موږ تلاش کول چې نصاب پوره وساتو، هم ومو کولای شوای چې هیڅ یوه غونډه د موږ بې نصابه تیره نه سي، یو نیمه غونډه که د موږ بې نصابه تیره سوي نور د موږ نصاب پوره وو، اما دا په دې معنی نه سي د موږ نصاب پوره سي. موږ غیر حاضر وکیل صاحبان لرو او دایمي غیر حاضران دقیق شمیر به په راتلونکي مصاحبه کې الله تاسو سره زه په ډاګه کوم چې دغه شمیر موږ وکیل صاحبان دایمي غیر حاضران لرو او دغه میاشتنی غیر حاضران دي او دغه د دومره ورځو غیر حاضران دي.
هغه شمیر چې ازادي راډیو سره دی معاون صاحب، نږدې 50 کسان تاسو دایمي غیر حاضران لري،
نو په دې اکله باندې دقیق ارکام یې اوس نه سم ویلی. په راتلونکي مصاحبه کې به د مال تاسو سره د دقیقو ارکامو په هکله موږ دایمي غیر حاضران لرو، په دې کې هېڅ شک شوبه نشته. او د موږ راتلونکي دوشنبه اجلاس چې شروع کیږي او مجلس په دې اکله باندې د حیات ادارې لخوا به بحث ویسي، که چیرې موږ له مطبوعاتو سره هم دا خبره شریکوو چې دومره اندازه موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضر لرو او دغه وکیل صاحبان دی ورځو غیر حاضران لرو، او راتلونکي مصاحبه کې به زه په دقیق ارکام د تاسو خدمت ته وړاندې کړم.
یو میاشت نه ده، دوه میاشتې نه دي، نږدې دوه کاله بوره کیږي، ولې داسې اقدام نه دی شوی چې حداقل خلکو ته روښانه شي چې کوم خلک دایمي غیر حاضران دي یا دوی ورته رایه ورکوي؟ ځکه ملت د حساب غوښتلو حق لري، اما ته دوه نیمو کلونو په تېرېدو سره هم لا دقیق خلکو ته تاسو ونه ویل چې څوک دایمي غیر حاضران دي، څوک نه دي، ولې؟
نو زه دې ته اماده یم چې راتلونکي دوشنبې نه بعد هره لحظه چې تاسو وغواړئ تاسو ته دقیق ارکام دي غیر حاضرانو درکم. د ولسي جرګې په وکیلانو محقق هم په تالار کې موږ دا داسې ملت رایه درکړې ده او وطن په ډېر سخته شرایطو کې ده، نو متاسفانه دوی باید خپلې غیر حاضرانې پرېږدي او دغه څنګه چې ولس رایه ورکړې ده په تالار کې حضور ولري چې په ملي مسایلو باندې په قوانینو باندې د سولې مسله روانه ده. او دا تر یو ځایه پورې موږ څو وارې له مطبوعاتو سره خپله د غیر حاضرو وکیلانو لیست شریک کړی هم ده او اعلان کړی هم ده. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکي مصاحبه کې به زه تاسو ته په ډاګه کوم چې څومره دایمي غیر حاضر موږ لرو او څومره د موږ سینې صاحب نه پوره کیږي دغه وکیلان غیر حاضران لرو.
د اداري پلاوي یو مسولیت شته دغه کسانو پر وړاندې چې هغه دایمي غیر حاضر وي یا موقتي غیر حاضر وي، هغه مسولیتونه څه دي؟ اول تاسو تر اوسه پورې انجام کړی نه دي؟
د حیات اداري مسولیت واضح قانون په ډاګه کړی دی چې حیات اداري باید اصولي وظایف داخلي تطبیق کړي. که چیرې څوک دایمي غیر حاضران وي حیات اداري کولای سي هغه له یو اجلاس معروم کړي د اصولي وظایف داخلي له مخې. که څوک غیر حاضري هغه ټولې کټبندي سوي دي چې څومره څوک غیر حاضر وي، څو شپې څه جزا باید وویني، آیا معاش پې کته سي یا بلاخیره دی له اجلاس معروم سي. نو اوس دې ته موږ آماده یو، د کرونا مسله خلاصه سوه چې موږ اصولي وظایف داخلي پټول وکیل صاحبانو باندې تدبیر
د اصول وظایف داخلي لمخي وکیل څومره وخت غیر حاضر شي بل اخر هم نور مجلس راتک حق نه لري
نو دقیق کزو یا منسی وکیل تقریبا متواتر سلوی خورجی غیر حاضر سی اغاله یو اجلاس معلومه کیږي
او دا خو منی چې نږدې 50 وکیلان داسې شته چې یو نیم کال راهیسې نه دی راغلی
بالکل تعداد تاییدولی نسم سي ما تاسو ته اوس په راتلونکي مصاحبه کې به زه په دې هکله باندې خپل نظر دقیق ارکام له ولسي جرګې له ارشیف نه واخلم له تاسو سره به شریکم
یو کار دا هم دی چې د اصولي وظایف داخلي له مخې باید د خلکو امتیاز چې دی یا کوم امتیاز چې حق اخلي دوی هغه باید قطع شي دا پرېکړه مولې تر اوسه ونه کړه
نو ما درته وویل چې ما پر اتک سره د ولسي جرګې اول معاونیت ته چې اوتوماتي کرونا مسله را پیدا شوه او په دې کې ټوله دنیا کې او داخل د افغانستان کې هر څه کرنتین شو او بلاخیره بعض خلک نصاب په دې هغه مراد شو زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې راتلونکي دوشنبې نه بعد به اصولي وظایف داخلي سي اوس تقریبا د کرونا مسله حل ده هغه به په ټولو وکیل صاحبانو او په ټولو ولسي جرګه حتی په شمول د آیت ادارې تطبیقیږي
د غیر حاضر وکیلانو له کبله هغه ستونزه چې خپله ولسي جرګې ته ورمخامخ شوي څه شی ده
که چیرې وکیل صاحبان حاضر نه سي موږ په کمیسونو کې انصاب ونه لرو موږ په قوانینو باندې کار نسو کولای او که چیرې وکیل صاحبان حاضر تالار ته نه سي موږ په قوانینو باندې په پرامینو باندې راګیری نسو کولای نو په لحاظ د تاسې د دې ازادي راډیو له دې مایکروفونه په ټولو خپلو معززو وکیل صاحبانو ملګرو باندې غږ کوم چې دوی دې هم د کمیسونو غونډو ته حاضر سي او هم د دې تالار په عمومي غونډو کې بیا هم وطن په ډیر سخته شرایطو کې د لیوې مخې د موږ د سولې خبرې په قطر کې روانې دي او له بلې خوا مو اقتصادي وضعیت د کرونا له وجې د نورو مشکلاتو امنیتي وجې نه د خلکو په هغه ده نو وخت ته پارلمان ته پکار ده چې میړانه وښیي شجاعت وښیي او خپل مظلوم ولس ته په دې اساسو شرایطو کې لاس پکار سي
یا اوسل اته داسې سندونه شته چې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله تاسو تر اوسه نه دي پاس کړي او په ولسي جرګه کې پراته دي آیا یو اغیز دا هم دی چې د همدغه دایمي غیر حاضرانو له کبله چې یو لوړ شمېر دی او تقریبا یوه برخه راځي دا کارونه پاتې شوي
نه دا شی نه تاییدوم تاسو موږ عمومي مجلسونه هر ورځ وینئ موږ نصاب لرو یعنی ولسي جرګې کې اوسل شپږویشت نفره وکیل صاحبان حاضر وي نو په هر څه باندې رایګیری کېدای شي موږ روزمره په تکنینی پرمانو باندې په قوانینو باندې دوه دریو باندې روزمره رایګیری کوو یعنی موږ نصاب لرو اما دا په دې معنا نه سوه چې موږ نصاب ولرو وطن په سخته شرایطو کې نه له نصابه زیات وکیل صاحبان باید په تالار کې وجود ولري او په کمیسونو کې سي په ټولو مسایلو باندې د مملکت په دې اساس شرایطو کې کار وسي
څومره قوانین او سندونه پاتې له تصویب
نو په دې اکله باندې زه تاسو ته د اطمینان درکوم چې موږ ډیر په شدت باندې کار کوو نو دقیقه شمېره نه سم شریکولای خو هیڅ داسې څه دی موږ له هغه نه د غونډو له خاطره چې موږ یعنی حساب ونه لرو څه پاته نه دي
که چیرې ته راتلونکي اونۍ هم معاون صاحب دغه کار ونه شي تاسې نه هم دغه وکیلان خلکو ته افشا کوي او نه هم د امتیازات د قطعي اساس چې داخلي اصولي وظایف تاسو د ښي هغه له مخې پرېکړه وکړئ بالاخره د خلکو هغه فکر به ستاسې پر وړاندې سي
زه د تاسو د ازادي راډیو له مایکروفونه ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم راتلونکي دوشنبې نه چې موږ د ولسي جرګې غونډه لرو هم به د دایمي غیر حاضرانو په هکله باندې موږ له تاسو سره خپل لیست شریکوو هم هغه غیر حاضران چې روزمره ولسي جرګې ته ناظریږي د هغو غیر حاضرانو په هکله باندې هم هغه کوم قوانین چې د نصاب له وجې پاته کیږي د تاسو ته او ټولو عزیزانو وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې په دقیق ډول د ارقامو له وجې بل تاسو سره شریکو او که چیرې موږ بیا ونه کولای سو نو بیا به موږ خپله په خپله وظیفه کې برلاسي نه یو او ناتوانه به یو
د ولسي جرګې لومړی مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټوازه ډیره مننه
مننه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه هیله ده د پاڼو د رژېدو په موسم کې مو زړونه تازه وي. په دې خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته وایي بغیر تانسته نه جوړیږي، خبرو قصه کې مو وسه، دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټولو راپورې خندل، امام څه خولې نه شو بسلی.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تانې څنګه د خپرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې د راپور تر څنګ لارواپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد یې کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو راپورې خندل، امام څه نه شو، څه خولې نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم، هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه، هغه ځای کې بیا اوس ځای په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر نه خوشحاله، درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله داسې یو کور کې ماشومان وو، مشمان باندې پریکټیس کولو، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپل تختې باندې لیکچر ورکولو، مشمان دغسې زده کولو، د انګلیسي دغسې میتود باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله دته داسې خبرې کړې چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم، دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ دی نه، مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی، ټول ته میل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بغیر تانسته نه جوړیږي، واضح ته خبرو قصه کې مو وسه، دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم، دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمه ویره ده، هر څوک له دې ویره کوي کنه، چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیر یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچیر خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله دا چې څنګه دی ماتول شي، دا باید خپل ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې څنګه کولی شي چې دا خپل غاګ، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروژني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د ده باور ورختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم، په یو وخت کې زما سره زما د کلي زه ډېر خپلوان
خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه بیا ما خاته دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړی پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته یې نه شي کولی مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی او دا مې پرې منلي دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو او مثبت فکر وکړو یعنې ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه یې کولی شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکۍ ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکۍ ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کوي. یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. له ګڼو اروایي ستونزو سره مخامخ کیږي. اروایي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي. یو ډول تسلیم یارچته.
هر برخه کې تسلیمیږي. ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بې باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.